مشال ریډیو ته ستړي مشي. د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د نهې ورځ او د 2013 کال د نومبر شپږمه نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبرې سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. په دې اړه د امریکا د مختلفو ریاستونو نه تازه معلومات او د انتخاباتو حال درکوو. دا چې د امریکا د راروان ولسمشر پالیسۍ به د افغانستان او پاکستان په حالاتو څه اثرات وغورځوي په اړه یې رپورټونه لرو. خو اول ورځو زموږ همکار منور شاه ته او د دې غړي تازه خبرونه ترې اورو.
اول د خبرونو سرټکی. نن با په امریکا کې خلک د صدارتي انتخاباتو لپاره بوټونه اچوي. د نیټو مشر ویلی افغانستان کې امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته د سپارلو کار د وخت سره سم روان دی. د انساني حقوقو اداره وایي شام کې ځانمرګي موټر بمې برید لک تر لګه 50 کسان وژلي دي. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. نن به امریکایي ولس د خپل راتلونکي صدر د انتخاب لپاره بوټونه اچوي. د عمل به د پښتونخوا په وخت د مازیګر 4 بجې شروع کیږي. امریکایي عوام به فیصله کوي چې باراک اوباما د دویم وار لپاره صدر منتخب کړي او که د هغه ریپبلیکن سیال میټ رومنی. بیګا په ویسکانسن ریاست کې د خپل ملاتړو یوې غونډې ته د وینا په وخت باراک اوباما وویل د ویسکانسن خلکو سباله به تاسو خوخی کوي. دا خوخی د دوو پارټو د امیدوارانو ترمنځ نه ده، بلکې د امریکا لپاره د دوو جدا جدا نظرونو خوخی ده. دا د هغه پالیسو د سمولو لپاره د ستنېدلو خوخی ده، د کوم لوجه چې د هیواد اقتصاد تباه شوی وو. دا خوخی د هغه مستقبل لپاره ده چې پکې هر تن لپاره روزګار وي او د منځنۍ طبقې د وده کولو خوخی ده. بلخوا میټروم نه په فلوریدا ریاست کې پرون نه وخت یوې ریلی ته ویل په کار دی چې په هیواد کې بدلون راشي. سباله به مونږ یو نوی سباون شروع کوو. سباله به مونږ یو ښه سباون شروع کوو او د ښه سباون لپاره به ولس بدلون راولي. ستاسو دغه ګام به فرق ورزوي. ټوله دنیا تاسو ته ګوري. تر دې دمه تر سره شوې نظر پوښتنې ښایي چې د ټول هیواد په عمومي رایو کې د دواړو امیدوارانو ترمنځ سخته مقابله ده. خو عمومي رای فیصله کون نه وي، بلکې ګټندوی امیدوار ته پکار وي چې په بیلو بیلو ریاستونو او واشنگتن ډي سي کې اکثریت ترلاسه کړي او دا راس په جمع بیا د ګټې لپاره 200 انتخابي ووټونه پکار دي. دا انتخابي ووټونه هر ریاست او د هیواد دارالخلافې لپاره د آبادۍ په حساب مقرر کړل شوی دی. د خیبر ایجنسی چارواکی وایي تیر ماښام د باړې پاکاخېلو سیمه کې د یوې نښتې پر مهال دوه وسلوال او یو ولسي وګړی وژل شوی. د اف سي یو تن جوبل شوی هم دی او په کورونو باندې د باټر ګولیو د راپرېوتو په نتیجه کې 15 ماشومان جوبل شوي. دوی وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو یو مرکز هم تباه کړی دی. بلخوا په خیبر هاوس پېښور کې د بر قمبرخېلو او حکومتي چارواکو ترمنځ په قمبرخېلو سیمه کې د پوځي عملیاتو د رایسارولو لپاره جرګه ناکامه شوې ده او پوځ وایي تیاری مکمل کړي او څه وخت هم په برق امبرخېلو کې پوځي عملیات شروع کولای شي. د پاکستان د پوځ مشر په خپل یو غیر معمولی بیان کې د هغه حسو خلاف خبرداري ورکړې چې د هغه په وینا لمخې د پوځ اسپکاوي کوي. د جنرال اشفاق پرویسکیانی لخوا دا سرګندونی په داسې حال کې رامنځته شوې چې پوځ د ولسی حکومت، میډیا او عدلیه لخوا د فشار لاندې راغلی دی او داسې وړاندې چیرته نه دي شوې. نوموړی وایي پوځ د ولس په ملاتړ قوت ترلاسه کوي او د ولس او پوځ ترمنځ کشمکش قومي سلامتي د خطر سره مخ کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د نیټو سیکرټری جنرال اندرس فوګ راسموسن پرون خپل میاشتنی خبری غونډه کې ویلي افغانستان کې امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته د حواله کولو کار کې پرمختګ روان دی. چینی مایی پکې تر سره شوی او خواوشا 15% عملیاتو کې اوس مشري افغان ځواکونه کوي. نوموړي وویل دوه کال وړاندې د لیسبن په غونډه کې نیټو او غړي هیوادونو افغانستان سره سلا شوی وو چې د 2014 کال تر اخیرو بعد دغه هیواد ټول امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته سپارل کیږي او دا مهال دغه پلان د وخت سره سم روان دی. بلخو رسمو سین وای د افغانستان حکومت ته پکار دی چې د بحران د نړیوال تنظیم آی سی جی په فعالیتونو کې مداخله ونه کړي. نو موړي ان حال کې د افغانستان په حواله د دې تنظیم د ورستی راپورت په اړه ویلي په دې کې بنیادی نیمګړتیا دا ده چې په کې له افغانستان سره د 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې د همکارۍ ژمنې لپاره غورځول شوې دي. هلته آی سی جی د افغانستان هغه ادعا رد کړي چې وایي د دې تنظیم رپورت د سیاسي نفوذ لاندې جوړ شوی دی. د رپورت کې ویل شوی وو چې په 2014 کال کې د بهرني ځواکونو د وتلو پس به افغان حکومت ټینګ نشي او د هیواد کې د خانجنګۍ شروع کېدو ویره ده. افغانستان کې وسلوالو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې نن سهار دوه تنه دکانداران په ډزو وجل دي. د خوګیانو ولسوال سید رحمان وایي چې دواړه وجل شوي کسان ورونه وو او د پیښې پړه په وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شام کې فعالین وای پروند هیواد په مرکزی صوبه هما کې یو ځانمرګي موټر بم بریده د حکومتي ځواکونو او د صدر بشار الاسد پلوی جنگیالو لکته لګه 50 کسان وجل دي. د شام د انساني حقوقو د سار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د غبرید کې د القاعده نه متاثر شوی یو خودکش ځان د پوزي پوسټې خواسره والوزو. لندن میشته د انساني حقوقو د ادارې ویلي د دین علاوه هم په دمشق کې د خطو ریپورتونه دي. او په ملګرو ملتونو کې د اټومي توانایي د سانګې مشر پرون ویل ایران ورته د خپل اټومي فعالیتونو د تفصیل ورکولو نه انکار کړی دی. د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې IAEA مشر یوکیو امانو پرون د سرګندونې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په وخت وکړي. امانو ویل د لړکی د ایران سره خبرو اترو شکل ورسته له هغه شدت اختیار کړو چې IAEA د تیر کال د نومبر په میاشت کې یو ریپورت ترلاسه کړو چې پکې د ایران لخوا د اټومي وسلو د جوړولو په لړ کې د فعالیتونو باوري معلومات وو. خو نو مولي زیاته کړه چې په دې حواله د ایران د اټومي فعالیتونو په لړ کې دغه هیواد نه د تفصیل او غوښتنې بریالي شوي نه دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه
خبرونه موزمون د همکار منور شان اوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې باوري نن په امریکا کې د ولسمشر انتخابات تر سره کیږي. ولسمشر باراک اوباما او د ریپابلیکن ګوند امیدوار میت رومن ترمنس کمپین اخري لمحو ته را رسیدلې ده.
وی بلیو دټ امریکا از سترونګر not weaker stronger
this nation is going to begin to change for the better tomorrow.
سیرون کې وای د نن مقابله به ډیره سخت وي.
دا هغه فیصله خو به داخلي امور باندې کی پیمایشت باندې وکيږي او دا مقابله سخت هم ځکه
دا د امریکا د روان ولسمشر پالیسي به د پاکستان او افغانستان په حالاتو سره اثرات وغورځوي. په اړه تفصيلي ریپورتونه لرو او د بلوچستان د سای کمال خان په دویم تلین د هغه د تعلیمي پرمختګ لپاره د هلو ظلمو خبرو.
په کتابونو کې د علم خزانه پرتوي ان پرسړې ان پڑھ سڑے دا کتاب نو قدر سے پیجنی.
دا مشال ترسنگی واوری څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. نن امریکایي ولس تخپل راتلونکي صدر د انتخاب لپاره غوښتنه اچوي. دا عمل بعد د پاکستان په وخت مازیګر 3 بجې شروع کیږي. امریکایي ولس په فیصله کوي چې موجوده ولسمشر باراک اوباما د دویم وار لپاره صدر منتخبوي او که د هغه ریپابلیکن سیال میت رومنی. د امریکا د ایلینوی ایالت په شیکاګو ښار کې چرته چې ولسمشر باراک اوباما زیاتې رای لري د ډیو ریډیو خبریال افتخار حسین نمو سو شیبې وړاندې د دغه انتخاباتو تازه صورتحال پوښتلی.
دا وخت د امریکا په ایلینای ایالت کې ما او شیکاګو ښار کې ما دا د امریکا د صدر باراک اوباما چې کوم کورنۍ ایالت دی دا هغه ځای دی. او زه دلته کېم دا یو ډیموکرات ایالت ګڼل کیږي، یعنی په دې کې زیاتره چې دی ووټونه باراک اوباما یا د ډیموکراتو دي. یا د دې الیکشن لپاره به زه ویم چې جمهور رئیس باراک اوباما له دوی ووټ ورکړي لګیا دي. او دلته کې چې کوم د خلکو په ذهنونو کې څه خبرې اترې دي د دې ووټونو لپاره، نو وړاندې زه چې خبرې مې کېدلې لکه یو طالب علم سر زما خبرې وشولې، هغه ته ما ویل چې تا چاله ووټ ورکړې یا به ورکې، نو هغه ویل چې ما د وړاندې نه ووټ اچولی دی، خپله رایه مې ورکړې ده او هغه ما صدر براک اوباما له ورکړې ده. او د هغه نه ما پوښتنه وکړه چې د دې وجه څه وه، نو هغه وایي چېره د هیواد معیشت چې دی نو دغه زما لپاره ډېر مهم و، خاص توګه باندې او طالب علم لپاره چې کوم بینکونه قرضې ورکوي او په اسانو قسطونو باندې، نو دغه پروګرام چې دی دا د هغه د میټرام نه کوم چې د براک اوباما خیال دی او د ریپبلیکن ګوند سره تعلق ساتي، دغه په مقابله کې دغه پروګرامونه ډېر غوره دي. او دلته کې د الیکشن چې کوم کمپاین دی هغه د انتخاباتو، زه به تاسو ته ووایم چې بیخي په اخرني لحظو کې دی او دواړه لګیا دي د دې لپاره چې دی نو خپل ووټ ګټلو لپاره چې دی اخرنۍ هڅې کوي. او په دغه سلسله کې دواړه چې کوم امیدواران دي هغه هغه ایالتونو په سفر باندې دي چېرته چې کم تدوی په امریکا کې سوینګ سټیټس یعنی یا فیصله شوی نه دي چې چا له ووټ ورکوي په دغه ځینو کې دي. د هغې مثال به زه ورکړم چې براک اوباما په وینکانسن کې او بیا چې دی د اوهایو ته لاړو، دغه رنګې میټرام نه چې دی په فلوریډا کې و.
سمه ده افتخار حسین، دا به د امریکا په وخت 7 بجې شروع کیږي نن او په پاکستان کې به څه وخت وي؟
فرخنده د امریکا چې کوم انتخابونه دي نو د دې لپاره اسې عمومي وخت دی په مختلفو ایالتونو کې، هغه د سحر وونه تر د ماښام 2 بجو پورې وي. خو دا صدا چې په چونکه په امریکا کې د مختلفو ایالتونو وختونه هم بدل دي، نو هر یو ایالت خپل قانون تر مخه دا د فیصلې اختیار لري چې هغه د 8 بجو ته کې لکه په ځینې ځایونو کې چې دی دغه ووټ چې دی هغه د 8 بجو پورې کېدای شي، لکه په ټیکساس کې دغسې شوی دی یا په الاباما کې د 9 پورې دی یا په نورو سټیټس کې چې دی ایالتونو کې عمومي وخت دغه دی. په پاکستان کې چې کوم دی دغه 15 بجې وي د مازیګرې په دغه باندې به دا ووټ شروع.
تاسو وینئ چې د الیکشن کمپین څنګه چې تاسو وی اخري لحظې دي څه قسمه هڅې روانې دي او اداره ته وایي چې هغه تاسو څنګه ذکر وکړو سوینګ سټیټس چې لا فیصله پکې نه ده شوې هغه کوم کوم ریاستونه دي؟
فرخنده دا سوینګ سټیټس یا هغه ریاستونه یا هغه ایالتونه چېرته چې دا فیصله نه ده شوې هغه دا وخت مهم چې دی په هغه کې تر ټولو مهم اوهایو ګڼل کیږي، په دې کې وینکانسن هم دی، په دې کې کالوراډو هم ده، په دې کې فلوریډا ده او په دې کې ورجینیا ده کوم چې د امریکا سرخار او واشنگتن ډي سي ته بيخي سلمه پرته ده. نو هغه هم دا ځل یو داسې ایالت ګڼل کیږي چېرته چې له دا فیصله نه چې دوی به چاله ووټ ورکوي. نو دا هغه ایالتونه دي چې له وړاندې نه په ځینو کې خدا فیصله شوي چې دا ډیموکریټ دی دا بل ریپبلیکن دی، د دوی ووټ په اړه فیصله وي. خو دا هغه ایالتونه دي چېرته چې به اوس په امریکا کې فیصله کیږي.
افتخار حسین، آیا د انتخاباتو نتیجې به نن مخې ته راځي او که څنګه؟
د دې نتیجې خو اسې په عمومي توګه باندې وخت اخلي، ضروري نه ده چې دا هم په دې ورځ راشي. خو په ډېرو ځایونو کې چونکې لکه باقاعده د وړاندې نه ووټ اچول شوی دی نو داسې ده چې دغه د ټایم په هغه ورځ هم وي په ځینو ایالتونو کې نتیجې راځي، په ځینو کې سبا راځي او په ځینو کې وخت اخلي. خو دا بیا هم چونکه د امریکا د سیاسي نظام جوړښت داسې دی چې هغه ایالتونو ته زیات اختیار ورکوي، نو په عمومي توګه خدا په هغه ورځ هم راتللی شي.
د امریکا صدارتي انتخابات،
د ولسمشر څوکۍ به څوک ترلاسه کړي؟
صدر بارک اوباما
او که د هغه مخالف میټروم نه،
پاکستان از امپورټنت ټو د ریجن ټو د ورلد اند اس.
د صدارتي کمپین او د ووټونو نتایج،
ټو ګټ امریکا ټو کریټ 12 ملیون جابز
اند بای 2014 د وار ان افغانستان ویل بی اوور.
راپورونه، مرکه، تجزیه او سیړنه.
او پشپغم نومبر د الیکشن د نتایجو نیغ په نیغه حال له مشال ریډیو نه
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واوریدل چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو کمپاین په اخري وختونو کې دی، دواړه امیدواران په اخري هڅو کې بوختي. براک اوباما پرون وسکانسن ریاست ته تللی وو او هلته یې خپل ملاتړو یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي چې سبا لبا ستاسو خوښي کوي، او بلخوا میټروم په فلوریډا ریاست کې پرون یوې ریلی ته ویلي وو چې پکار دی په هیواد کې بدلون راشي. سو شیبه وړاندې مو د ډیو ریډیو خبريالې سمینا احسن سره چې دا وخت د میساچوسټ ایالت په بوستن ښار کې ده او د 46 مترام نه زیات رائے لري د نن ورځې د انتخاباتي عمل په اړه مشال ریډیو ته وایي.
زه په دې وخت کې د میساچوسټ ریاست په بوستن ښار کې د میساچوسټ کنه او دا د امریکای د ټولو نه زو ښار هم ویل کېږي، ولې چې دا تقریبا ته شپاړس سوه او په دیرشم کال کې دا لاول یو کلی او بیا په 1922 کې دي ته بیا د ښار شوه. او که وکتلی شي دا هغه دی سرخار دی د میساچوسټ سیاست، او بل دا دی چې دندې کومه آبادي ده هغه تقریبا شپږ لکه 1000 خواوشا کې ده، او ډېر مهمه مرکز هم دی که د انتخاباتو په حوالې سره تاسو دې ته وګورئ. نو
که دا راته ووایي چې تاسو به دغلته په میساچوسټس کې د خلکو سره خبرې کړې وي، د دوی په ذهنونو کې د ووټ ورکولو کوم یو امیدوار ته د ووټ ورکولو په اړه لویه خبره سوه، آیا د خارجه پالیسي وه که نه، د دوی خپلې مسلې وي؟
کوم چې کله زه دلته رالم او ما دلته د خلکو سره خبرې وکړې، نو کوشش خو ما لاول دا وکړو چې خالي امریکایان نه بلکې تور پوستکي امریکایان چې په 2003 په انتخاباتو کې هم ډېر میساچوسٹس نو هغه تګلارې نه د خپل کړی بلکې د خلکو په نظر کې کېدای شي چې هغه چې کله صدر جوړ شي نو هغه ټوله ترقي چې دا هغه په شان راغلی شي، یعنی هغه ترقي چې ختم شي، نو ځکه خلک لږ شان دی هغې نه د هغې شک په نظر باندې ګوري. خو بل طرف ته د اوباما چې هغو کله خبره کوي نو هغه وایي چې څلور کاله کې مونږ ولیده اقتصاد که ډېر زیات نه خو بیا هم برور وده کوي، دا هغې د صحت چې کوم پالیسیانې دي هغه دا هغې نه ډېر مطمئن ښکاري. د ښځو په حوالې سره چې د خلکو خوښېږي بیا وایي نوکریانې د دوی لپاره ډېره غټه مسله ده، اقتصاد د دوی لپاره پریشانۍ خبره ده. خو بیا هم دوی خوشحاله دي د اوباما نه د رومني په تن په نظر باندې ګوري ټرمپ ته، ځکه دوی وایي چې هغه د نوکریانو خبره خو کړي
سمینا احسن. تاسو په میساچوسټس کې او دغلته څنګه چې تاسو وړاندې وویل چې میترامنه زیاتې رائے لري، نن به میترامنه اوهایو او پنسلوینیا ته هم ځي، په دې اړه څه معلومات لري؟
لا خو دومره د هغې تفصیلي چې دی تفصیل د دې سفر مخې ته نه دي راغلي، خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي نو دا وایي چې دا یو ډېر یو خو مهم سفر ښکاري او ډېر لږ شانې جدا هم دی، ولې چې د الیکشن په ورځ باندې د اوباما اوهایو پنسلوینیا ته سفر. اوهایو ډېر مهم سټیټ دی په دې وخت کې، د هغې فیصلې لا نه دی شوي چې هغه سوینګ سټیټ چې څه ته وایي که نه، چې په هغې باندې د ټول الیکشن د نتیجې چې دی د هغې بنیادي. نو دا اوهایو چې دی هغه ډیموکرات له هم ګټه ورکولی شي، ریپبلیکنس ته هم ګټه ورکولی شي، نو په دې وجه باندې دا ډېر زیات مهم سټیټ دی په دې وخت کې. او د الیکشن په ورځ باندې د رومني هلته کې سفر او پنسلوینیا ته سفر دې ته هم څېړنکاران چې دي هغه په ډېر هغې باندې ګوري چې کېدای شي الیکشن ورځ خو به وي، خو بیا هم دا په الیکشن په نتیجو باندې اثر چې دی هغه غورځولی شي.
په بوستن ښار کې د ډیو ریډیو خبریاله سمینا احسن وه. ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند لخوا د هغه سیال میترامن په سخت مبارزه بوختي. نظر پوښتنې ښایي چې اوباما په ځینو ریاستونو کې یو څه مخکې دی او دا په بریا کې برخلیک ټاکونکې خبره ده. اوباما پرون په نیو همشایر ریاست کې وویل دی د ریښتیني بدلون د راوستلو لپاره په سختۍ سره کار کوي. تر دې دمه ترسره شوې نظر پوښتنې ښایي چې د ټول هیواد په عمومي رایو کې د دوانو امیدوارانو ترمن سخت مقابله ده، خو عمومی رائے فیصله کن انبی، بلکې غټندوی امیدوار ته پکار وی چې په بیلو بیلو ریاستونو او واشنگتن ڈی سی کې اکثریت ترلاسه کړي، او دا راس په جمع بیا د ګټې لپاره 200 انتخابي ووټونه پکار دي. دا چې د نن ورځې مقابله څومره سخته ده په اړه یې د امریکا په نیویارک ښار کې خبریال او څیړونکی جهانگیر خټک تفصیل راکوي.
دا کافی سخت مقابله را عام خیال داری چې د دې چې کوم نتایج به یې هغه میټرومنی په حق کې تللی شي او باراک اوباما په حق کې تللی شي، ځکه چې د دواړو ترمنځ چې کوم د عوامي جایزې رپورټونه دي، اسپیشلی چې کوم د ووټرانو چې کوم جایزه اخیستل شوې ده، هغوی چې کوم پبلک اپینین پولز اخیستل شوي دي، نو هغو مطابق اوباما ته تقریبا یو کم 50% ووټرانو حمایت حاصل دی، او په دې مقابله کې رومنی ته د 50% ووټرانو حمایت حاصل دی. د دې مطلب دا چې صرف 1% فرق دی، او عموما چې کله داسې عوامي رائے ولا چې کوم پولز کېږي یا چې کوم داسې هغه کېږي سټڈیز کېږي، نو هغه کې غلطه مارجن چې کمی هغه 3 پوائنټ دی. یعنی که فرض کیا یو سړی فرق سلور پوائنټ وي، نو بیا دې مطلب دا چې چا 500 پوائنٹ دی او بل شپږ څلوېښت او 500 والا ګټنې امکان زیات دی. دلته کې هغه مارجن آف ایرر کې دواړه دي، لہذا دا نشي ویلی سو چې چونکې اوباما ته د رومنی په نسبت 1 پوائنٹ حمایت زیات حاصل دی، او دا ضروری نه چې دا هغه ووټران دي چې کوم ضروری نه ده چې چا په حق کې خپل ووټ استعمال کړي. لہذا حالات بالکل غیر واضح دي، سخت مقابله وي.
دغلته د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د عمل سرنګ وی کې لګ اوریدونکو ته وای،
دا امریکای چونکې دلته صدارتي نظامي حکومت دی، او دلته کې چې کوم حکومت کاروباری حکومت دی هغه صدر چلی، هغه خپل کابینه او هغه کانګرس، یعنی چې کوم د امریکای لیجسلیچر دا یا چې کوم د کانګرس او دوی زموږ په لور د نېشنل اسمبلی او سینیټ وي مکه شانتی د ادارې دي چې کوم ځای کې مقننه ده، یعنی هلته کې قانون سازی کیږي. نو امریکا کې لکه پاکستان کې سینیټ او نېشنل اسمبلی دي، په امریکا کې سینیټ او هاوس آف ریپرزینټیټیوز ہوتا وي. د سینیټ سل غړي او د هاوس آف ریپرزینټیټیوز 315 او د انتخاباتو طریقه کار دسی چې امریکا کې چونکې دو پارٹی نظام دے آسے خو امریکہ کے نور ہم سیاسی گندوں نشتا دی آگا دیر والا دی نو پدیر تناظر کے عام رائے دا دا چھے امریکہ کے دا دو پارٹوں پر مشتمل یو نظام حکومت دی اور پتا وقت کے چکلا دا الیکشن کی گی نو دا امریکے چکم صدر دے آگا اوباما آگا تعلق ڈیموکریٹک گند سر دے اور چکم ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز دے آگا کے دا هغه ولې چې کوم اپوزیشن دی یا حزب اختلاف دی ریپبلیکن ګوند دا غي اکثریت دی، او چې کوم انتخابی سلسله ده هغه دا پوره تقریبا 1300 پر مشتمل وي، او دلته کې اول پارټو کې دنه انتخابات کیږي، یعنی مختلفو چوکو لپاره کغه ریاستی اسمبلی کې که سینیټ کې او که د امریکای سینیټ او د امریکای هاوس آف ریپرزینټیټیو یا ایوانیزیری کې نشستونو لپاره انتخابات دي، نو هغه لپاره اول په ګوندونو کې دنه انتخاب کیږي، یعنی چې کوم مختلفو ګوندونو والا ووټران دي هغه اول خپل رایه ورکوي، او دا هغه کوي چې کم سړی زمونږ پارټۍ په دې علاقه کې یعنی یو مخصوص علاقه کې نمائندگی کولی شي. دا یو مکمل یو داسې نظام دی چې هغه کافی شفاف دی او ډېر کمپیټیټیو دی، هغه کې ډېر سخت مقابله په هر مرحله مقابله، او د دې فیصله به نر کیږي چې دا امریکای را روان صدر څوک دی، بلکې نه صرف دا فیصله به د دې خبرې هم کیږي چې دا انتخابات او امریکای باندې حکومت څوک کوي، ځکه چې امریکای باندې صرف د امریکای صدر حکومت نه کوي، بلکې دلته کې چې کوم دا سیاسي نظام دی هغه د نړۍ ډېر هوادونه کافی مختلف دی، او دلته کې پوره یو چې کوم مکمل د جمهوري نظام دی، هغه جمهوري ادارې چې کومې دي هر ادارې خپل یو ډېر اهم کردار دی چې هغه ادا کوي.
جهانگیر خټک صاحب، د خلکو په ذهنونو کې داسې کومې مسلې دي؟ آیا دا خارجه پالیسي ده، د امریکایي ولس داخلي مسلې لکه صحت، معیشت او روزګار دي، کنه بل څه وجه ده چې د هغې په بنیاد باندې نن دغه د ووټ فیصله کیږي؟
جی، امریکای کې چې کوم انتخابات دي ٹریڈیشنلی، یعنی چې کوم تاریخي طور باندې موږ چې کله ګورو د امریکای تاریخ تر ډېر کم داسې شوي دي چې خارجه امور او د امریکای تاریخات امریکای چې کوم انتخابات دي هغه فیصله کړې ده، او چې کوم خارجه امور دي دا هغه فیصله کې یو خاص حد پر کردار خو ده کول شي، خو دا وینا ډېره ګرانه ده چې مکمل طور باندې د دې فیصله د خارجه امور کړې ده، نو لہذا دې پر هم د کهالې لکه موږ دې نه اول کتلی یو چې کله 2000 اتن کې چې کله براک اوباما چې هغه وخت سینیټر او چې کله هغه میدان ته راکوز شول نو هغه یو خارجه امور په وعده باندې الیکشن ګټلې و. هغه وایي چې زه به بدلون راولم او دا وعده کړې وه چې زه به په عراق کې جنگ ختموم او په افغانستان کې به جنگ ختموم. دا یو بیرونی هغه و خو مقصد یې مکه اندرونی و، یعنی چې داخلی سطح باندې چې کم د امریکې معیشت چې کم حال دی هغه بدلون او خلکو ته د روزګار مواقع ورکول او د حالاتو کې ښه طرف ته راوستل او بدلون راوستل چې کم دی دې باندې هغه هغه الیکشن ګټلې و. لہذا فیصله خو به د داخلي امورو باندې کېږي، په معیشت باندې به کېږي او دا مقابله سخته هم ځکه ده.
خټک صاحب، په دې تېرو ورځو کې چې کم سمندري طوفان راغلی و هغې آیا د انتخاباتو د عمل متاثره کړی که نه؟
انتخابي عمل دی کې څه شک نشته چې هر سیمه چې کوم ځای کې دا طوفان راغلی و په خصوصي توګه د نیوجرسي ایالت کومې ساحلي علاقې دي، همدکه شانته د نیویارک د ایالت او د نیویارک ښار چې کومې ساحلي علاقې دي، هلته کې نن هم بجلی نشته دی، ګیس نشته دی، هلته ورځ په ورځ یخنۍ هم زیاتېږي او عام ولس ته ډېر زیات تکلیف دی. نو هغه علاقې خو متاثره شوي دي. هلته کې حکومت اول ځل په دې نیوجرسي کې دا اعلان کړی، نیویارک خو نه دی کړی خو په نیوجرسي کې دا اعلان هم کړی دی حکومت، ریاستي حکومت، چې هغوی سبا چې نن چې کله ووټنګ اچوي نو هغوی ووټ ضروري نه ده چې چېرته لاړ شي او ووټ ورکړي، بلکې هغوی په فیکس باندې هم ووټ اچولی شي، هغوی په عام لفافه کې خپل ووټ دی واچي او میل دی کې هغه هم اچولی شي. دا سهولت یې ورکړی دی او دا د کوشش دی چې هغه خلک چې کم ووټر ټرن آؤٹ دی، یعنی ولس چې کم په دې ووټنګ کې یا د انتخاباتو کې چې کم هغوی شمولیت دی هغه زیات تر زیات کړل شي او دې لپاره هغوی دا سهولت ورکړی دی.
جهانګیر خټک صاحب، اخیره پوښتنه لرم او هغه دا چې دغلته په امریکا کې کم امیګرنټس دي، خاص کر پښتانه، د هغوی کوم امیدوار زیات خوښ دی؟
نو دلته کې خو چې څومره کمیونټیز دي، کاغه پښتانه دي او که پنجابیان دي او که مهاجر دي او که هر رنګ او نسل سره تعلقي، هر سړی دې ته نه ګوري چې زما دا سړی څومره خوندې خوښ دی او که نه دی. یقیناً داسې خلک به ډېر وي پکې چې هغوی په دې بنیاد باندې خپل حق رایه دهي استعمالوي، خو اکثریت دا سوچ لري چې دا زما ملک او قوم لپاره څومره فایده ورکوي. که تاسو وګورئ یهودی ووټر چې کم دی هغوی دپاره اټوله کې اهمه نقطه اسرائیل ده، که اسرائیل په حق کې څو خبره کوي نو هغه هغه نه ووټ اخیستی شي او که هغوی په خلاف کوي نو هغه نه ووټ نه شي اخیستی. همدلته حال زمونږ د پښتنو د نورو خلکو دی چې مونږ عام خیال دا دی دلته کې چې ووټران عام چې کم دي هغه مکس دي، خو ډیموکریټک ګوند په باره کې عام رایه دا ده چې ډیموکریټک ګوند د امیګرنټس ګوند دی، دا د هغه خلکو ګوند دی چې کم کې د بهر نه خلک راغلي دي او هغوی همیشه خپل ځان دی ډیموکریټک ګوند ته ډېر نږدې ګڼي. نو ډیموکریټک ګوند ته همیشه نه پاکستانیانو، پښتنو او مسلمانانو ووټ ورکړی دی. دا د امریکې سیاسي نظام دی، فیستوالی هم دی، د امیګرنټس لپاره پکې زیم شته دی، خو هغه خلک چې چا په باره کې عام رایه دا چې دا ډېر تنګ نظر دی هغوی ټولو کې زیات امیګرنټس ته لوی عہدې ورکوي لګیا دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په امریکا کې ولسمشریز انتخابات کیږي. انتخاباتو ته اوسنی ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند لخوا مترومنی ولاړ دي. رویټرز خبری اجانس په یو مقاله کې لیکي چې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت دواړو کاندیدانو زیاتره د امریکا په کورنو مسلو خبرې کړې دي او د بهرنو چارو په تګلارې ډېر کم غږېدلې دي. مقاله لیکي دواړه امیدواران د بهرنۍ تګلارې په لړ کې له یو شمېر ننګونو چیلنجونو سره مخامخ دي. دې چیلنجونو په اړه تفصیل زموږ د همکار پامیر ساحل اورو.
رویټرز خبری اجنس لیکي په اوباما او رومنی دواړو کې هر یو کس چې انتخابات وګټل نو لومړی ننګونه یا چیلنج باید د افغانستان او پاکستان مسأله وي. اوباما وایي چې په پاکستان کې اوسامه بن لادن وواژه او دې کار ته د خپل بری نوم ورکوي او د 2014 زیږیز کال تر پایه به په افغانستان کې په زمواره جګړه پای ته ورسوي. رومنی وایي د اوباما دې خبرې چې تر 2014 زیږیز کال به له افغانستان خپل پوځیان باسي، افغانان د امریکا د هوډ په اړه په شک اخته کړي دي او طالبان یې هڅولي دي چې د دوی د پوځیانو تر وتلو انتظار وباسي. رومنی وایي که دی ولسمشر شي نو د ټولو شرایطو جاج به اخلي. دی هم وایي چې جنګي زمواره به تر ټاکلې نیټې افغانانو ته سپاري. د دواړو نوماندانو لپاره دویمه لویه موضوع د عربي هیوادونو پاڅونونه او په ځانګړي ډول د شام شخړه ده. اوباما وایي د شام په اړه د منځلاري مشرتابه لپاره به هلې ځلې کوي چې ولسمشر بشار الاسد خپله دنده پرېږدي. خو رومنی وایي د اوباما حکومت په دې کې پاتې راغلی چې د اسد واکمني پای ته ورسوي. دی وایي باید د اسد پر رژیم بندیزونه ولګي، له مخالفانو او ګاونډیو هیوادونو سره باید په ګډه کار وشي چې په شام کې پرتې ویجاړونکي وسلې خوندي لاسونو ته ورشي. رومنی دا فکر هم لري چې په شام کې ذمهوارو مخالفو وسلوالو ته وسله ورکړي. په بهرنی تګلارې کې یوه د چین ستونزه هم ده. اوباما د رومنی انتقاد په جواب کې ویلي چې د حکومت د سوداګرۍ په اړه د سوداګرۍ نړیوالې ادارې WTO ته اته شکایتونه کړي دي چې چین په تجارت کې قوانین نه مراعتوي. رومنی وایي که ولسمشر شي نو په لومړۍ ورځ به د چین د کرنسۍ تګلارې پای ته رسولو په اړه هلې ځلې پیل کړي. په مقاله کې راغلي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه اوباما پر تهران بندیزونه ولګول او ایران د اټومي وسلو له جوړولو راګرځولو لپاره د وروستۍ لار په توګه د قوت استعمالولو امکان هم نه دی رد کړی. ایران وایي اټومي پروګرام یې سوله ایز دی. رومنی په اوباما تور پورې کوي چې تهران ته یې موقع ورکړي چې خپل اټومي پروګرام په چټکۍ پر مخ بوځي. مقاله زیاتوي رومنی ویلي چې د اټومي وسلو د جوړښت مخنیوي لپاره به رښتینی او ډیر باوري پوځي حل له ځانه سره ساتي.
زمون همکار پامیر ساحل وو د غرمې 12:00 شوې دي د منور شان لړ خبر ناورو.
نن با امریکایي ولس د خپل راتلونکي صدر د انتخاب لپاره بوټونه اچوي. د ډیموکرات ګوند باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند میټ رومنی صدارتي امیدواران دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په خپل یو غیر معمولی بیان کې د هغه حسو خلاف خبرداري ورکړې ده چې د هغه د وینا تر مخه د پوځ سپکاوی پکې کیږي. د ناتو مشر اندرس فوغ راسموسن ویلي افغانستان کې امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته د سپارلو کار د وخت سره سم روان دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې وسلوالو دوه ورونه وجلی دي. شام کې فعالین وایي د هیواد په مرکزي صوبه هما کې یو ځانمرګي موټر بمی برید لږ تر لږه 50 کسان وجلی دي. په ملګرو ملتونو کې د اټمي توانایي د سانګې مشر پرون وویل ایران ورته د خپلو اټمي فعالیتونو د تفصیل ورکولو نه انکار کړی دی.
لن خبرونه موزم د همکار منور شان اوریدل. اوس هم رازو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چغټ کی د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
ورسپاړه آج خپل ادارې کې لیکي چې سارک سپیکرانو او د پارلمان غړو شپږم درې ورځنی کانفرنس افتتاحي اجلاس سره خپل وینا کې صدر آصف علي زرداری وویل چې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد جنگ ګټلو لپاره ضروری ده چې وړومبې د خلکو زړونه دی وګټلې شي. پاکستان د ټولو زیات د ترهګرۍ ښکار ملک دی او د جنگ کې پاکستان ته سلويغ سره ځاني زیان سره سره د اتیا ارب ډالرو مالی زیان هم رسیدلی دی. ادارې لیکي چې تر کومه د ترهګرۍ نه د خلاصون خبره ده نو صدر زرداری په فارموله کې عمل وکړي شي نو تر ډیره حد ممکنه ده چې د سیمه کې باطره هغري کم شي. ادارې وایي چې پاکستان حکومت لدا هم پکار ده چې ملک کې کم گرانی ده، ورځ په ورځ بیروزګاری کې کم اضافه روانه ده او کم کرپشن کیږي نو د دې هم مخنیوي دي وکړي شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت سره سره اپوزیشن جماعتونه هم تر هغري خاتمه لپاره پوره زمدي نو خبرداوي چې دا ټول رايوزي شي او یو داسې کړنلار جوړ کړي چې نه صرف تر هغري ختم کړي شي بلکې ملک چې کم بحرانونه سره مخ دی نو د دې هم خاتمه وکړي شي. جمهوریت په خپل ادارې کې لیکي چې د موجوده حکومت د سلور نیم کاله کارکردګۍ په اړه یو خصوصي رپورت افراط زر او ګرانه کې صرف 20% زیاتوالی په ګوته کړی دی. ادارې وایي چې ملک دا وخت تقریبا 12 کروڑ نه زیات خلک د خوراک په حق لا د عدم تحفظ ښکار دي. د دې علاوه د موجوده حکومت دور کرپشن، خراب حکومت او عدالتي حکمونو خلاف ورزي له وجې ولس لپاره د نور مشکل سبب هم جوړ شوی دی. ادارې وړاندې لیکي چې په دې تفصیلی رپورت کې ویل شوی دی چې موجوده حکمرانانو ولس ته د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ، پېټرول مصنوعات نرخونو کې اضافه، ګرانه او غربت نه علاوه هیڅ ورنه کړم. ادارې مخکې لیکي چې موجوده حکمرانان اکثره د بنظیر انکم سپورت پروګرام حواله ورکړي چې د نړیری خلکو ته مالی امداد ورکړي شو او اکثره موجوده حکومت له اړخه خلکو ته د روزګار ورکولو اعلانونه هم کوي خو عملاً څه نتیجې مخې ته نه راځي. د بجلی بحران ختمولو په اړه صرف د اعلی سطح اجلاسونو خبرې راځي خو په دې اړه سم مهم ګام حکومت لا نه دی پورته کړی. ادارې زیاتوي چې اوس عام ټول ټاکنې نږدې شوې او حکمران ډلې سره سره نور سیاسي ګوندونه د ټول ټاکنو په تیاریانو کې مصروف دي نو ضروري ده چې حکمران ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونه دي د ولس مسلې حل کولو باندې دي توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ګارډین ورځپاڼه خپل یو مقاله کې وایي که پاکستان کې وسلوال سکولونه نه تباه کوي نو همدا کار اوس په خپل ولسی خلک کولی شي چې له وجې د دغه هیواد مستقبل د اندېښنو سره مخامخ کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې هر ورځ ګڼ شمېر ولسی خلک وژل کیږي خو څور از وړاندې په لویه کچه فرقه ایزو وژنو خلک اندېښمن کړي دي چې دا ډول پیښې پاکستان او عراق کې تر سترګو کیږي خو افغانستان کې وړاندې نه دي شوي. زموږ همکار منور شاه دغه دواړو مقالو غټ کې وړاندې کوي.
برطانوی ورځپاڼې ګارډین په دې مقاله کې لیکوال محمد حنیف وایي داسې ښکاري چې پاکستان کې د سکولونو تباهي یوازې وسلوال طالبان نه کوي بلکې دا کار اوس ولسی خلکو هم شروع کړی. نوموړی په لاهور کې د جینکو د یو سکول په حق لیکي چې د سکول ته اور پورې کړی شو خو دا کار وسلوالو نه بلکې ځایي خلکو کړی دی. د سکول کې د مذهب په سپکاوي تورن د یو استاد خلاف قهرېدلي خلک راووتل او دغه سکول ته یې اور ولګو. د دې خلکو خلاف د مقدمې درج کولو پر ځای پولیسو هم د دې سکول د 70 کلن مالک خلاف ریپورت درج کړی دی. لیکوال وایي زما یو دوست هر ورځ خپلې دوه لوڼه سکول ته بیایي او ښه باوري دی چې یوه به پکې ډاکټره جوړیږي خو چې لیکوال ترې تپوس وکړو چې طالبان د جینکو د تعلیم خلاف دي که ستا لوڼه هم د تعلیم نه منې کړي نو څه به وي. لیکوال وایي یوه شیبه فکر واخیسته خو بیا یې وویل چې نه د سواد په شان کار بدلته نه کوي ځکه چې سواد کې طالبانو د پښتنو سختو روایاتو ته په کتو دغه کار کړی و. لیکوال وایي پاکستان چې په دې حالاتو کې کوم لور ته روان دی د روښان فکر خلکو او طالبانو ترمنځ فیصله به په دې خبره کیږي چې څومره جنکی تعلیم ترلاسه کوي او یا هغه خزه چې په خپل یې سبق نه دی ویلې خو خپل لونه سکول ته لیږل غواړي داسې خزه څومره دي ځکه چې وسلوال په اسلام کې د جنکو په اړه هر نظر وړاندې کوي خو دا به ممکن نه وي چې د پاکستان په 13 کروڑ عوامو کې د 9 کروڑ خزو باندې ټولې دروازې بند کړي شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه افغانستان کې څو ورځې وړاندې د وژنو د دوو جدا جدا پیښو په اړه یو مقاله کې وایي د پیښو کابل کې سارون کې لړزولې دي. دغو کې اولنۍ پیښه د فاریاب ولایت په یو جمعات کې هغه مهال رامنځته شوه چې د لوی اختر په ورځ ځانمرګي برید لږ تر لږه 15 کسان وژل او ګڼ شمېر نور یې زخمي کړل. بل پیښه چې دومره پام ورته نه دی ګرځېدلې خو په غزنی ولایت کې وسلوالو د یو ګاډی نه 15 شیعه‌ګان کوس کړل او وجل. ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې هر ورځ ګڼ شمېر ولسی خلک وژل کیږي خو دغه دواړه پیښې داسې دي چې په پاکستان او عراق کې تر سترګو کیږي خو افغانستان کې وړاندې نه دي شوي. یعنی خلک اندېښمن دي چې ولسی او فرقیز وجنې افغانستان کې شروع نشي. ورځپاڼه لیکي افغانستان کې وړاندې فرقیز تشدد نه دی رامنځته شوی. د 1990 په لسیزه کې طالبان او د شیعه ډلو ترمنځ نښتې شوی خو هغه نظریاتي نه بلکې سیاسي وي. بیا د هغې نه پس طالبان چې زیاتره یې د سنی مسلک سره تعلق لري کله یې هم شیعه‌ګان نه دي پنهخه کړي لکه څنګه چې په پاکستان کې تر سترګو کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د نېټو جنرال سیکرټری د افغانستان وایي د افغانستان حکومت باید د بحران د نړیوال سازمان په فعالیتونو کې مداخله ونه کړي خو اندرفوغ رسمسن په ان وخت کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د وروستي ریپورت په اړه ویلي. په دې ریپورت کې اساسي نیمګړتیاوې دي چې پکې افغانستان سره له 2014 کال وروسته د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته پوره پام نه دی ورکړل شوی. د دې ریپورت تفصیل زموږ د همکار رضوان مراد ناورو.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ رسموسن وایي د بحران نړیوال سازمان چې مرکزی په بروکسل کې دی په آزاد توګه د خپل نظر د څرګندولو حق لري او د افغانستان حکومت باید د دې سازمان په فعالیتونو کې کوم ډول مداخله ونه کړي. خو د ناتو مشر چې پرونی په بروکسل کې څرګندونه کولې دا هم ویل چې د افغانستان په اړه د بحران د نړیوال سازمان د ورسي ریپورت له محتویاتو سره موافق نه دی. رسموسن ویل د بحران د نړیوال سازمان د ریپورت اساسي نیمګړتیا دا ده چې په دې راپور کې له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ ژمنې ته پام نه دی شوی. بلخوا به د بحران نړیوال سازمان د افغان حکومت د دې بیان په جواب کې چې ویلي په افغانستان کې د دې سازمان فعالیتونه سیاسي بڼه او اهداف لري وایي چې دوی په افغانستان کې هیڅ ډول پټ او محرمانه فعالیت نه لري. د ناتو سرمنشي په خپلو پرونیو څرګندونو کې زیاته کړه چې دا تړون بل 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي خو د رسموسن په وینا دا کار به د افغان حکومت د غوښتنې پر اساس کوي.
وی وډ بی ایبل ټو اپریټ ان افغانستان افټر 2014 ان دی بیسس
دی وی مونږ کولای شو له 2014 کال وروسته هم د افغان حکومت په غوښتنه په دغه هیواد کې فعالیت وکړو او دا کار به په بشپړ توګه د نړیوال قانون پر اساس وي. کشر ته مونږ وټوانی چې د ملګرو ملتونو لخوا یو ماموریت هم ولرو نو زما په نظر دا به ډیره ښه وي خو مونږ کولی شو د افغان حکومت په بلنې سره په افغانستان کې فعالیت وکړو. اندرس فوګ راسموسن د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه ویل چې د دې پروسې د ترسره کېدو لپاره باید کلک امنیتي تدابیر ونیول شي او د نوموړي په وینا د دې امنیتي تدابیرو مشري باید د افغان ځواکونو پر غاړه وي. د ناټو سرمنشي وړاندې ویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات باید د هیواد په اړه د ناټو پر اوسنۍ ستراتیژي کوم اغیز ونه کړي. دا حقیقت بچی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د 2014 کال پس پر لیکي کیږي زمونږ ستراتیژي بدل نه کړي. موږ به د 2014 کال تر پای پورې افغان لوري ته د بشپړو امنیتی مسؤلیتونو د سپارلو په هدف افغان ځواکونو ته د امنیتی مسؤلیتونو د انتقال پروسې ته دوام ورکړو. د ناتو سرمنشي د غراز ویل په کوم سیمو کې چې د امنیت مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی وضعیت ښه دی او اوسیدونکي د امنیت او ثبات په فضا کې ژوند تیروي.
زمون همکار رضوان مراد بو په کابل کې نړیوال سولساتی ځواکونو انصاف چارواکو ویلي په افغانستان کې وسلوال طالبان کمزوري شوي دي او د دوی حمله اوس ته یو سو سیمو پورې محدود شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د مشال همکار اسد الله لودین راکوي.
د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې د وسلوالو مخالفینو حمله تر ډیره د افغانستان په لرو پرتو سیمو پورې محدود شوي او دا د دې ښکارندوی کوي چې د دوی فعالیتونه کمزوري شوي. په کابل کې د ایساف ایان ګونټر کټس د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د وسلوالو طالبانو په حملو کې کموالی راغلی.
کله چې زه خپلو ارقامو ته ګورم او دا نن هم ځینې تازه را رسیدلي دا یو سرګند خبره ده چې په ټول هیواد کې د دښمنانو حمله کمیږي او په خاصه توګه کده تیر کال له حمله سره پرتلکړو په ډاګه بشي چې زمونږ مبارزه بریالی ده. زمونږ ارزونه ده چې طالبان د کمزوري په حال کې دي.
نو موري د افغان ځواکونو په ورتیا ډاډ سرګند کړ او وی ویل د غزوکونه به د وخت په تیرې دوه دته چمتو وي چې د افغانستان امنیتی چارې په یوازې سر کنټرول کړي. د ایساف ایان هغه اندېښنې هم به ځای وبلل چې ممکن له 2014 کال وروسته بیرته وسلوال طالبان واکته ورسیږي. ګونټر کارس وویل چې تر 2014 کال پورې به دوی وسلوال طالبان تر ډیره وزپی او کوم شمیر چې پاتې کیږي افغان ځواکونه باید مهارولو توان ولري.
تاسو په هیواد کې ډیر اندېښنې موجود دي که څه هم دا ډیر امکان لري چې طالبان او شورشیان به له 2014 کال نو وروسته هم موجود وي. دا سمه خبره ده خو موږ دا خبره په ډاډ سره کوو چې د 2014 کال تر پای به ستاسو ملي ځواکونه دومره ظرفیت ولري چې له پاتې اغیانو سره به هم جګړه وکړي. د طالبانو له ادعا سره سره چې زموږ تر غوږونو را رسېدلې ده چې دوی به زموږ تر وتلو انتظار وکړي او بیا به په 2015 کال کې له افغان ځواکونو سره په کامیابۍ سره جګړه پر مخ بوزي. دا غلطه خبره ده، دا یو پروپاګاند دی.
د ایساف ویان وویل چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو تر انتخاباتو پورې به امنیتي مسؤلیت په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته انتقال شوی وي او افغان ځواکونه دا مسؤلیت لري چې د انتخاباتو امنیت ټینګ کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو په خاطر دې د ایساف ځواکونو د چارواکو دا رنګه څرګندونې تش تبلیغات بللې دي.
په پاکستان او په ځانګړي توګه د خیبر پختونخوا او فاټا په یو شمېر برخو کې یو وار بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي چې تیره میاشت په سوات کې د سکول په یوې ماشومې برید په بونیر سوات او دیر کې د امن کمیټو په مشرانو او په پېښور کې بمی چاودنې شاملې دي. په دې کې د زیاترو پېښو ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالې ډلې قبوله کړې ده. دا چې د پاکستان ولس په وکولی شي په روان وخت کې د وسلوالو پر ضد ودرېږي او کنه، تفصیل په دې رپورټ کې. په پاکستان کې په تیرو سو اونو کې د ترهګرۍ د پیښو زیاتېدل ښکار کوي. په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو کاروایانی او مذهبي تندروي لا په زیاتېدو ده. په 9 اکتوبر د سوات د سکول په یوې ماشومې حمله، له دغه وروستو په کراچۍ کې بدامنی او په بونیر او دیر کې د طالبانو په حملو کې د امن کمیټو د مشرانو وژل کېدل څرګندوي. وسلوال د ټوپک په زور خپله خوښه په خلکو منل غواړي. کالم لیکونکی فسی زکا وایي اوس هم له هغه وخت نه دی غلی چې خلک را پاسي او وسلوالو طالبانو ته دا وایي موږ ستاسو هیڅ ان نه منو. په پېښور کې په پولیسو وروستۍ حمله په چارسده کې د نومبر په 15مه د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر وژل او په زیارتونو حمله ښکاره کوي. وسلوال غواړي نه یوازې د امن لپاره غږ پورته کوونکي ووژني بلکې د پښتنو په اقدارو او کلتور هم حمله وکړي. د پېښور پوهنتون یو استاد ډاکټر قبله ایاز وایي په ټولنه کې زغم په کمیدو او تشدد په زیاتېدو دی چې یوازینی حل یې تعلیم او پوهه ده.
صورتحال چې مخکې دلته وو هغه رو رو د زوال طرف ته روان دی چې کوم مذهبي تشدد پسندي ده او ترخکري ده ډېره زیاتې.
ماروی سرمد چې د بشري حقونو کارکوونکي ده او د نومبر په 2مه نیټه په اسلام آباد کې د یو وسلوال برید نه ژوندی راووته په خپل ټویټر اکاونټ وایي تندره و فکر لرونکي خلک غواړي د ټوپک په ګولۍ د دوی اواز غلي کړي. ماروی سرمد وایي د هغه وخت چې په پاکستان کې منځلاري خلک راپاسي او د ترهګرو او تندره و فکر لرونکو خلکو مخه ونیسي دا چې خلک څنګه کولی شي د تندروي او ترهګرۍ خلاف یو آواز شي. په ځواب کې د لاهور د ساینس او مینجمنټ پوهنتون لمس د قانون او ساینس یو استاد جنید احمد وایي
پروګرسیو اینڈ لیبرل فورسز ان دس کنټری نیډ ټو ری تھنک دیر ټریډیشنل اپروچ ټو کنفرنٹنګ
په دې هیواد کې ترقی پسند او منځلاري خلک باید اوس د تندروي خلاف د خپل روایتي جګړې په اړه بیا فکر وکړي. زما په فکر دا په بنیادی توګه نظریاتي حل ځلې هم دي خو د لپاره سیاسي حل ځلې پکار دي او کوششونه باید په سیاسي نظام کې داخل شي چې په دې هیواد کې خلک د یو بل خبرې ته غوږ کیږي او باید سیاسي نظریاتي او په ټولنیزو مسلو بحثونه وشي. خو په پاکستان کې داسې بحثونو لپاره ډیر تنگ نظر موجود دی او د دین پوزي جرنیلانو او سیاستوالو ګټه پورته کړي چې د دې بحث لپاره ډیر تنگ ځای پرې خو دی. نو زما په فکر ترقی پسند قوتونه باید په سیاسي توګه فکر وکړي چې د داسې بحثونو لپاره زیات ځای پیدا
کړي.
جنید احمد د هم وايي ک یو خوا تندره وډلې په ټولنه کې د خپل ځای جوړولو کوشش کوي نو بل خوا داسې خلک هم شته چې د تعلیم امن او پرمختګ خبره کوي.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته وګي په جلوزو کډوال کیم کې مشت کډوالو د مرستو لپاره د قبایلو تعلیم یافته ځوانانو یو ډله جوړ کړی دا چې د هغه کډوالو مسلې په خپل هواري ورسره د کیمپ انتظامی هم مرسته کوي. تفصیل لپاره د رابیا اکرم خان دا رپورټرو.
په جلوزو کیمپ کې مېش کډوالو سره د مرستو لپاره د باړی تعلیم یافته ځوانانو په کیمپ کې د خیبر یوت فورم په نوم یو ډله جوړه کړې ده. د خیبر یوت فورم صدر مراد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خپل د کډوالو مدد کوي او په دې ډله کې یو شکسان د خلکو کومک لپاره کار کوي.
مونږ خپل کې راغون شو مونږ د ودا سوچ لرلو چې را مونږ ټول ډېر کسان یو نو مونږ خپل علاقې لپاره خپل ای ډی پیز لپاره ډېر څه کولی شو. مونږ یوت یو مونږ سره ستیم نشته مونږ سره مطلب مونږ هر څنګه خدمت کولی شو خپل علاقې او خپل ولس ته خلکو.
نوموړی زیاتوي چې کیم کې مېش کډوالو یا غیر سرکاري ادارو ترمنځ څه مسله وي نو دوی بیا د دې ترمنځ د رابطې کار کوي.
کیم کې چې کوم خلک دي هغه ایجوکیشن بیس باندې وي که هغه د ډیسټریبیوشن سپورټ وي یا مطلب د هغه هیلث سره پرابلم وي او چې کوم ارګنایزیشن دي د هغه تور طریقه کار موږ کتل نو هغه نه موږ څه ریزلټ واخیستل چې هغه موږ څه کولی شو په دې هغه کې. لکه اکثر زمونږ د کوم لوکل خلک دي هغه سره زمونږ کمیونیکیشن ارګنایزیشن چې کوم باهب به هر کسان یې نو هغه کمیونیکیشن پرابلم وي کنه هغه مطلب کلچر باندې نه پوهیږي صحیح نو مونږ چې هغه مینس کې ورشو نو مونږ د ارګنایزیشن په تھرو باندې مونږ خپل خلک د خپل علاقې خلک صحیح هغه ګایډ کولیم شو هغه لا صحیح مشوره ورکول شو هغه زمونږ په خبره بیا ډیر اسانه سره پوهیږي.
د باړي سیمې کډوال حاجی عبدالمنان د ځوانانو د دې ډلې په حق لوای چې د دې ځوانانو لوچې د کیم خلکو ستونزې وس په اسانه هواریږي.
لکه دوه چکم ہیلپ او کم کردگی په کیم جلزو کې دوه کړلا نو مې ډېر شکریا ادا کوو دې دو ولې چې دې دوسا د اختر نمخې مو د ویره ځای خدمات کړای وو او په دا 30 تاریخ باندې بیا سمو د ویره ځای خدمات وکړو او مو په میټینګ کې دا خبره وکړلا چې کم داغا کور دغه لکه چې کم وکړه بیا دې ګډه بونه او بیا دوی چې کم هغه ادا کا کردار او دا سه دغه نورې درو د کولای نو دا حال کول ډېر مخکې په ترکی باندې تللی وای.
بلړخته د جلوزو کم کډوال مشر نور اکبر افریدی مشال ریډیو ته وویل چې خیبر یوت فورم کومک نه د کم په انتظام کې نمایه بدلون راغلی دی.
ډیسټریبیوشن کې ارګنایزیشن سره هغه کم هیلپ کوي ولاړ و سره باقاعده کار و سره کوي او بل خبره دا چې دا لدی خپل خلک تین دی لک پوی کی چر دا داسې طریقه دا ای وی آی تاسو پیکج راغلی نو مونږ وته وایو نو هغه بیا هم لګ ماین کوي هغه وای چې مونږ ټول ته چې دی وته وایو دی پوی کی چونکه اخو د دی فیملی دی د دین خلک دی نو بیا دی طریقې سره هغه هندل کی پوی کی نو هغه سره بیا مونږ ته اسانتیا پیدا شوه ډیره.
نو مور سیاته وی چې په خیبر یوت فورم کې نه صرف د باړي ځوانان دی بلکې د نور ایجنسو ځوانان دی کې هم کار کوي. رابیا کرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
او د خیبر ایجنسی د پوځي عملیاتو له عمله د بې کوره شو خلکو د مسلو نه اوس هم زو مومندو ایجنسی ته د کوز مومندو په سفرې او بنگلو کلو کې میډل سکولونه نشته دي. ولسوای په سفرې سیمه کې تر پنځم جمعات پورې ماشومان سبق وایي او بیا نورو ملکونو ته او یا په پاکستان کې نورو خارون ته د مستوریانو لپاره ځي. دغلته خلک د حکومت نه د سکولونو د اپګریډیشن یا د مخکې تعلیم ورکولو غوښتنه کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ اورو.
د کوزه مومند جنسي غریزه سیمه سفر او بنگلو کلی چې پکې پرایمری سکولونه خوشته ولې د اتم یا لسم جمعات ته تعلیم لپاره پکې سکولونه نشته ولسی وای هغه د تعلیم نه محروم دي. ځوانان یې مزدوري کوي او په سفر سیمه کې چې آبادی د ځای ولس په وینا 2000 نفر څخه زیات ده چا هم پکې د پنځم جمعات نه زیات سبق نه دی ویلي. رحمان ګل د سفر کلی اوسیدونکي دي او مزدوري کوي. هغه وای
د مجبورۍ نه داسې سکول کې چې موږ کله پرمری سکول د پنځم او فروي ویل بیا موږ سره ذریعہ نه ودی سکول د حقت را تک ته پوښل یا میډل لپاره لګنی یا لسم لپاره مجبورۍ نه دي لاسه بس فل کې اوسو مودم تیر کې مزدوري هم شروع کړ پوښ خو په انګلیش په اردو په هر څه کې خط کړه لکانو د شپږم نه چا پته تعلیم نه کړ سي اداره بلشت نه دی. بس
تامل خان د بنگلو کلی اوسیدونکي دي خو وای په سیمه کې هر کور د غربت لوجي د تعلیم څخه محروم دي او دا ځکه نږدې اسکول پرایمری دي او د لوړو زده کړو لپاره هغه نشي کولای چې بهرني وکلو یا خارونو تلار شي.
او موږ د اټاټ کې مزدوري کوو نو بس هم مشکل جون ور ډېر ګډ ور جون ځکه ته چې بس اسکول مو نه ویلي بلاند پاز شي بنا نه شروع شان دي سبق څو یو بنا شي او چې اسکول نو نه خو بس بلندو کې حسابي بس مشکلات له خو مشکلات ته هو څه کوي نو غریب دي چې اسکول ویلې به سره تنخواه یې نور څه کنه سبا نه جوړ شي دا وجه دی سم دا غن شو کنه دا غریب دي وجه بس دا وش
هم د بنگلو کلی اوسیدونکو ازر خان وای هغه اتم جمعه پوري سبق ویلې دي ولی ورستو نور سبق ولې نه ویلو
بس پیسې چې خامخا کار به روانې کتابونه شو د شنور دغه شو بس دغه د لاسه پاتې دي زیاته بلکې زما ورور دی هغه نه هم پورې ویلې دي مزه غم پرې غوسه بس هغه دغه تم دغه مشکلات اوسې بچ بس کتابونه پیسې او بزاینه زه په خپل ځم مزدوري کوم هغه وس هغه په دغه په خبر کې هغه مزدوري کوي.
په سفر او بنگلو کلی کې د میډل اسکول د جوړونې په اړه مو چې کوم محل د ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمود ایجنسی سید محمد سره خبرې وکړې نو هغه وویل
چې دا غیر لپاره فیلډینګ سکول دی یعنی کم از کم تقریبا 20 لکان برابرېږي د شپږم کلاس لپاره. نو هغه ته بیا مطلب چې موږ ګورنمنت سکول میډل سکول چې کوم هغه بیا په پوسټ بالکل دا ته به موږ سره وړي ګو پته وتی وکړو ان شاء الله معلومات دیو
د دغه تنانو په وینا ماشومان چې تر پنځم جمعات پورې سبق وای بیا پنجاب کشمیر یا کراچي مزدوریانو لذی زکا چی دزدکڑو نور مقور تا نشی ملاو.
دا مشال ریڈیو دا
اوس هم زو د افغانستان جلال آباد ښار ته چرته چې د سی ډي او کیسټ خرڅونکي وایي چې سګنی لوی اختر ته یې ډیره تمه لرله چې د سی ډي او کیسټونو بازار به ګرم وي. په همدې خاطر یې له پاکستان هغه سی ډي ډرامې او د سندرو کیسټونه راوړي وو چې د اختر د بازار لپاره جوړ شوي وو. خو دوی وایي چې سګنی اخترو کې د کیسټو بازار ډیر سوړ وو او وجه یې د دوی په کاروبار چاپیرشل کې چې کوم وخت په وخت بمی چاودنې کیږي هغه ښایي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د جلال آباد ښار تلاشی چوک ته سیرمه د مالوچو کوڅه کې ګڼ شمیر کیسټ خرڅونکو دوکانونه پرانستي او هغه ټولي سی ډي او کیسټونه پکې پلوري چې تازه د پیښور مارکیټونو ته راوتي وي. کیسټ خرڅونکي وایي چې سګنی لوی اختر کې د تیرو اخترونو په سیر ګرم بازار نه لرلو او وجه یې دا ښیي چې په یاد کوڅه کې د سی ډي او کیسټو دوکانونه وخت په وخت په بمونو الوزول کیږي چې له امله یې د کیسټ اخیستونکو په شمیر کې کمی راغلی دی. دوی وایي چې کاروبار یې له همدغو ننګونو له امله د زوال په لور روان دی. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
عبدالغنی لیونی خبرې کوم د جلال آباد د ښار د کیسټ فروشانو جملې نه یو تن زه هم موږ مال راوړی او د پاکستان نه په دې اختر کې متاسفانه چې څنګه مخکینی اخترونه وغسې نه ته دې غټه وجه ده چې د اختر نه دیارلس شپې مخکې د مالوچو په کوڅه کې یو بم د کیسټ فروشانو په یو دکان کې خودل شوی ځای په ځای شوی و چې هغه بیا وروسته ائتلافي ځواکونو د منځه ویوړه. د هماغې درز نه وروسته داسې خاص بازارونه زموږ نشته.
زما نوم زبیر الله، جلال آباد په ښار کې د کیسټ بازار کې زه یو دکاندار یم. سږ کال بازار په دې باندې سست دی که نه څه موده مخکې په دې مالوچو کوڅه کې بم والوتو تقریبا یو میاشت نه پوره کېږي ټول او د هغې نه مخکې پکې نور چې زمونږ یو ماشوم شهید ورکړی چې امن وي زمونږ بازار سر چې امن نه وي زمونږ بازار کو سر نه وي.
خو یو بل تن کیسټ خرڅونکي بیا د کیسټو د سوړ بازار وجه یو یو اس بی او موبایل میموري ګڼي.
نیم فقیری خبره کوم، یو دکاندار هم د سی ډي ډي وی ډي د ټیپ کیسټ هم د فروش وړو کې اختر کې مونږ تر اغله او تقریبا سلوې غدانې ډرامې فلمونه دی. اختر کې مونږ تر شپږ دانې ډرامې او غانې او داشینه راغله ده. دا غټه وجه دا کمپیوټر دا یو اس بی دا میموري دا د شینې دي چې یو ګاډي والا مخ کې مونږ نه کیسټونه غسو یو اس بی आले اس بی کې سل کا گانے اچھی دو سو گانے اچھی آگا پلس روپے اچھی آگا کاپی کی گی کاپی خرچی گی دکاندار تا سراسر تاوان دا.
دوی وایی چی کاروباری کل هم لگ مخ پیدا کری نو د پښتو د کلتور او هنر دشمنان په یاد کوڅه کې یو بمی چاودنه کوي او په خلکو کې ویره او ترخه خوروي چې تر ډیره یې بد اثرات د کیسټو او سی ډي په بازار باندې پریوزي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس هم د روانې خبرونې په پای کې زو کراچۍ ته چرته چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خپل ګوند د یو مشر سای کمال خان شیرانی د دویم تلین د لمانځلو په لړ کې دستوره کړې ده چې پکې د دغه ګوند ګڼ شمېر غړو او مشرانو ګډون کړی وو. په کراچۍ کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی هم دغه دستوري ته ورغلی چې په اړه یې دا رپورټ رالیږلې دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ګل په ورځ په کراچۍ ښار کې د دغه پارټۍ د مخکښ مشر سای کمال خان شیرانی دویم تلین د یوې دستوري په ترڅ کې ونمانځلو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په صوبایي سیکرټریټ بنارس کې ترسره شوې دغې دستوره کې د یاد ګوند صوبایي مشرانو د خدای بخلي سای کمال خان شیرانی په ترسره کړي کار او زیار رڼا واچوله. دستورې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي کابینې غړي عبدالعلي غورغوشتي وویل
سای کمال خان د پښتو ډېر زورور لیکوال او ادیب دی. هغه ته اوس پورې درې کتابونه د چاپ دي. یو کتاب یې د ازادۍ په نامه دی، بل کتاب یې د سپیشلی په نامه دی، بل کتاب یې د رښتینی اسلام په نامه دی. سای کمال خان هغه سړی دی په ټول علاقه کې چې حجي ترنګزو کوم تحریک په پښتونخوا صوبه کې شروع کړی د تعلیمي ادارو د مدرسو په داسې شان باندې یو مدرسه جوړ کړل په خپل کلي کې په خپل علاقه کې او هم په حق طالبانو ته مذهبي تعلیم ورکول کېدی او هم جدید تعلیم. زما مطلب دا دی چې په خلکو کې شعور پیدا کول او په خلکو کې احساس پیدا کول، په پښتنو کې د قومي وحدت پیدا کول، د قومي خودمختاري احساس پیدا کول، دا د سای کمال خان ډېر لوی احساس دی په ټول کام باندې په ټول علاقه باندې.
نوموړي زیاته کړه چې سای کمال خان شیرانی د بلوچستان په ټولو صوبه کې په لومړي ځل د پله طبقې د پاره تحریک شروع کړی وو. د دې ترڅنګ هغه په کوټه کې د پښتو ژبې مجله چې د پښتو په نوم پیژندل کېده هغه شروع کړه او نوموړی د یادې مجلې اولنی ایډیټر وو. دستوره کې ګڼ شمېر شاعرانو سای کمال خان شیرانی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. په دې موقع سپینګیری شاعر صابر احمد صابر وویل
په کتابونو کې د علم خزانه پرتوي ان پڑھ سڑے د کتابونو قدر سپیجنی وای چړون بدرنګونو قدر سپیجنی قتل د یو انسان د ټول انسانیت قتل دے وقاتل خوار شوے قاتل خوار شوے د سرونو قدر سپیجنی وای چړون بدرنګونو قدر سپیجنی
شاعر او لیکوال ساگر تنقیدی د پښتنو په خاورا د بارودو لوګو او د سیمې د خلکو حالات داسې انځور کړل
ما د وطن په هر یو پټی باندې واچو نظر هر یو جړل خو په دستر ګونه یې ویني پېدې هر چینې نه د بارودو بوی راتلمه پسې هر یو سیمه په بمونو اموخته پرتوه ما د وطن په چنارونو باندې واچو نظر دا چنارونه په خپل ځای باندې خاموش ولاړو نه جړل او نه غږ د احتجاج کولو زما د دغه چنارونو نه ګیله وشوله بهار به بیا په ګلو راشي مالیا رستا نیمګړی نیت مې جړوینه
دغه دستوره چې د یاد ګوند په سلګونو پلویانو پکې ګډون کړی وو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشرانو نذیر جان لالا صابرین خان محمد شاه خان او نورو هم ویناوې وکړې او د سای کمال خان شیرانی د ترسره کړي کار او زیار ستاینه وکړه ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
که پښتو وای مشال رادیو وره